ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د اسرائیل او حماس ترمن د شخړې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي. کتر پای را سره مل پاتې شوی نو د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. کومبه خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی ډیر. اسماعیل خان پولیس چارواکی وایي چې د پښتون ژغورني غورزنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غزه په شفا روغتون کې بند پاتې کسان دې خوندي کړل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکی وایي چې د پښتون ژغورني غورزنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړ. د ډیر اسماعیل خان صدر تانی ایس ایچ او خباب بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې وزیر د دربند تانی پولیسو نیولې او د ډیر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو ته حواله کړ.
علی وزیر بنے دعا ایف آئی آر درج وی او عدالت دتا د ضمانت د پورا د 15-40 ورځې وخت ورکړای وو. او په دا ایف آئی آر کښې علی وزیر نن سهار د درابن تڼې پولیسو گرفتار کړی دی او بیا یې دوی ته حواله کړی دی.
پولیس چارواکی زیاتوي چې علي وزیر یې دا مهال د صدر تانې په حوالات کې ساتلې او سبا د نومبر په 15 به یې په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کوي. د پښتون ژغورني غورزنګ درازنده سیمې مشر ندیر افغان د علي وزیر د گرفتارۍ پر دې عمل کې نن د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د بلوچستان په چمن سیمه کې روان افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو پر ضد روان احتجاجي پرلته د وینا نه پس له خپلو ملګرو سره واپس جنوبي وزیرستان ته پلار چې د دربند پولیسو گرفتاره کړې او بیا یې د صدر تانی پولیسو ته حواله کړې. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وجلی. د ټانګ تانې سچو مهتاب خان مشال لیډو ته وویل چې پولیس کانسټیبل په موټر سایکل روان وو چې په لاره پرې په نورو دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې. بلخوا د نومبر په 14 په درارنده کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ په غړو برید کړی وو چې پکې 3 تنه وژل شوي او 9 زخمیان وو. د دواړو پېښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د یو بل خبر لمخې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د نومبر په 14 د خیبر ضلع په باړه سیمه کې یو وسلوال وجلی. د پوځ عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال د خفیه معلوماتو پر اساس وجلی. پوځ دعوه کوي چې وجل شوی وسلوال د نام نه په یو شمیر پیښو کې د لاس ترلو په تور امنیتي ادارو ته مطلوب وو. خو پوځ دا نه دي ویلي چې د دې وسلوال تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو او نه هم کومې وسلوالې ډلې په اړه څه ویلي. د بلوچستان په چمن کې پرلتوال وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو له افغانستان سره به تجارتي لاره وتړي. په چمن کې د سوداګرو د اکتوبر له 21 راهیسې پرلت روان دی او احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پرلتوالو زیاته کړې چې تر هغې به احتجاج ختم نه کړي تر څو ورته حکومت د دې مسلې د حل ډاډ نوی ورکړی. د پاکستان په سینټ کې ځینو سینیټرانو د چمن له پرلتوالو سره ملاتړ ښوولی او پر حکومت یې غږ کړی چې د هغو احتجاج کوونکو غوښتنې ومني. د اسلام آباد های کورټ په زندان کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمه د ودرولو امر کړی. په جسټس میاګول حسن اورنګزیب او جسټس سمن رفعت امتیاز مشتمل د های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ نن د نومبر په 14 د عمران خان خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه په اډیاله جیل کې اورېدنې پر ضد د انټرا کورټ اپیل اورېدنه وکړه. د عمران خان لخوا سلمان اکرم راجا او د حکومت لخوا اټارنی جنرل منصور افغان د های کورټ بنچ ته په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړل. عدالت د دواړو خواو دلایل اوریدلو نه پس د عمران خان خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه اوریدنه په جیل کې د ودرولو حکم وکړ او د اپیل اوریدنه د 14 نومبر پورې وځنډوله. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میاں نواز شریف د بلوچستان د دورو په دوره نن د نومبر په 14 کوټه ته رسیدلې. د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندی مریم اورنگزیب په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې بلوچستان ته د نواز شریف د سفر مخه د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشرانو سره لیدو کاته دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې کوټه ته رسیدو سره پس نواز شریف سره د بلوس ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس ترڅنګ د پښتون قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نواب ایاز جوګزای ملاقات کړي. دا راز د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان ترڅنګ د بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د پخوانی اسمبلی غړو هم لیدلي. پر دې مهال د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې نن هغه په مسلم لیگ نون ډله کې شاملېږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی د نومبر په 14 پر خپلو ایکس پاڼو کړي چې نور الدین عزیزی د پاکستان د خارج چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی په حواله لیکلي چې په دې ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې کاروایۍ سره سره د سیمه ایز تجارت او رابطې لپاره د بشپړ امکاناتو په کارولو خبرې شوې. د پلاوی بیا د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه په درې اړخیزه د غونډه کې هم ګډون وکړ. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غذا په شفا روغتون کې بند پاتې کسان دي خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غذا کې د تر ټولو لوی روغتون له دروازې سره نږدې ګڼ ټانکونه جمع شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل پر متحدانو زور راوړی چې هغه عام وګړي دي خوندي کړل شي چې د نومبر په 14 په دې روغتون کې بند پاتې دي او د تیلو او اوبو رسایي ورته کمه شوې ده. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که تر پای را سره مل پاتې شوی نو ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې شخړې تازه حال بعد تل اویو نه نیخ پنیغه واورئ. په ټانک کې پولیس وایي چې علي وزیر یې گرفتاره کړی. دا د دربند د پولیسو تانی مشو چې په دغه سیمه کې د یو برید خبره کوله. په کرک کې د ګیس په افغان د افغانانو په اړه په سینټ کې چې واپس کیږي په سینټ کې دغه په اړه بحث شوه. په کرک کې چارواکو خلکو ته ویلي دي چې په لفافو کې ګیس موړی.
د ګیس تور کومه دې پر یو سلندر ټایپ د لپې جوړی کړی دی چې کوم ګیس چې دا سٹور کوي دا غوړ ته وري.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا مشال تر څنګه سره تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو ته مې د خبرونې په پیل کې ویل چې په د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې شخړې په اړه باندې با تازه حال د تل اویو نن درکو. دغلته کې د ډیوه ریډیو همکار رحمان بونیرې دا مهال په تل اویو کې د ټلیفون د لارې موږ سره راغلی دی. ستړی مشي په خیر راغی. او بونیرې صاحب که دا وایي چې نن چې کوم خبرونه دي چې دغلته کې د اوربند په اړه او هغه خلک چې کوم حماس ډلې ویل کېږي هغوی برمته کړي دي د هغوی د خوشي کولو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي، په دغه سفر مختق شوی؟
ډېره مننه بابر صاحب. یو خزه دا ویم چې دا وخت د غزې د تړانګ سره جوخت یم. تل ابیب د دې ځای څخه په یو فاصله کې دی او دا هغه مزید کم د جګړه روانه ده. اشکلال خار وي تاسو څنګه ویل د برامته کړی شوي خلکو لپاره نن د حماس چې کوم القسام بریګیډ دی د هغو لخوا یو دریز یا وړاندیز شوی دی چې کچري اسرائیل 15 ورځو پورې جګړه ودروي او په دې 15 ورځو جګړه باندې عمل وکړي نو ممکن ده هغه اویا کسان چې هغه وکړی دي د هغه نه پریږدي. دا خبر د هغه په ټلګرام راغله دی او رائټرز هم د دې تصدیق کړی دی کې 220 اسرائیلیان دي او څو نور بار ملکیان هم دي، زیاتره پکې د تایلند خلک دي. دا کسان به څنګه ورکول کیږي، دا به کله کیږي، د دې تر اوسه پورې معلومات نشته دي. البته د اسرائیل لخوا سم د ټکو ته جواب نه دی ورکړل شوی. تیر ورځ رویټرز چې کوم خبر ورکړی واقعدا و چې د اسرائیل استخباراتي اداره موساد او د امریکای استخباراتي اداره سی آی ای په شریکه باندې په قطر کې د قطر په مزګردو باندې یو ډیل یو لوزنامه کوي چې واکړل شوی خلک ته هغه آزاد کړی شي. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دور وړاندې خپل قام ته په ټلویزیون چې وینا کوله وایي کې د واشو خلکو په حق نه دویل چې دوی په اوربند کې نړۍ چې څنګه غوښتنه کوي یو وقفه غوښتي شي، او دا وقفه به یوازې په دې خاطر وي چې کم خلک برامته شوی دی هغه محفوظ طریقې سره خپل کورن ته راشي. د دې علاوه بابر صاحب به هم درته وایم چې دلته په اسرائیل کې یو ډیر لوی فکرمندی ده، ډیر لوی مظاهره کیږي، او دغه برامته کړی شوی خلکو لپاره د قدرت خلاصول لپاره په حکومت باندې یو لوی سیاسي فشار لیدل کیږي.
بونیر صاحب، مونږ چې څنګه په دې تیر میاشت کې ولیدل کله نه چې دا شخړه پیل شوې ده، یو ناتاره بمباری د غذا په تړانګه باندې روانه ده، آیا په دغه په شدت کې څه کمی راغلی دی، او په دغه اړه باندې آیا د تازه مرګ جوبلې معلومات شته؟
بابر صاحب کمی نه دی راغلی، څنګه تاسو ویل ناتاره جګړه روانه ده. دې جګړې آغاز په 1 اکتوبر هغه وخت شو کله چې حماس په اسرائیل باندې حمله وکړه، 1200 اسرائیلیان مړه کړل، 240 نه زیات اغوا کړل. د هغې وروسته د هوایي بمباري کوله د غزې د چې کم ځایمه د دې ځای سره خواته د غزې په شمالي تړانګه باندې، بیا د هغې وروسته د یو ونې وړاندې د دې ښار محاصره وکړه، مکمله محاصره یې د ښار بند کړ، او د هغه ځینې خلکو ته ویل چې جنوب ته کوچ وکړي، جنوب په لوته لاړ شي، چې مصر په لتلونکو لار ده. ځینې خلک لاړل، خداغي ورستو بیا په ځینې بمباریو کې د دې داوود تر مخه د پټ سورنګونه د حماس وسلوالو پنخ شو. البته په دې کې چې کوم لوی زیات زیان شبه دی او نړۍ په فکرمندي خودلې ده، په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو، نو هغه الشفا روختون دی او داسې نور روختونونه دي، په کوم کې چې دننه د سوالو په شمېره کې جوبل خلک ناروغ خلک یا ماشومان وو. 1500 یوازې په شفا روغتون کې ډاکټران او د طب عمله وو. 2500 خلک ملګری په تلو چې هغه ځکه پناه غسته
وو. کته کلامی معاف خو د دې خبرې په تړاو سره نن د امریکا ولسمشر جو بایدن هم دا په متحدانو په اسرائیل غږ کړی دی چې د شفا روغتون کې دننه پاتې خلک دي خوندي پاتې کړل شي او د اوبو د تیلو کمی دی. آیا په دغه اپیل باندې عمل درآمد کیږي؟
دغه اپیل د مخکې نه هم دی کوو، نن بیا کړی دی. اسرائیل وی چې د خوراکي توکي د بیان درمل چې دی هغه پرېږدي، البته ایندن نشي پرېښودی ځکه چې ایندن دی تا فکر کوي چې حماس په بلاس ورتلی شي او هغه د اسرائیل خلاف استعمالېدای شي. خو څومره خوراک زی، څومره د بیان زی، څومره ضرورت یې هغه ملګري ملتونو چې نه پوره کیږي. بجلی بند د غټ ستونزه چې د غذا شمالي تړانګه کې هغه دا چې هغه د بجلی بندېدل دي، د هغې په وجه کوم مشین کار نه کوي، هلته تیاره ده. اوبه چې دی کمیسکي هغه اندر وبس کې هغه په فلټر باندې سپا کیږي، هغه فلټر یې بند دي ځکه چې بجلی نشته دی. نو یو غټ چیلنج دی، او اوسه پورې اسرائیل چې کوم ځدی جواب ویلی دی هغه داره چې دی دماغ استې شو دمی په وخت په امدادي شان زی خو ایندن بنځي پکې. البته د اسرائیل پوس خبره ما کوله نه هغه وشي دغه ځایونه اسپیټالونه یا مرکزونه چې دی هغه حماس د انساني ډال په توګه په استعمالوي او د خپل سورنګونو هغه تلار راوخ کړي، ځکه په دغه ځای کې دی
یو څو حمله کړې دي. پوښتنه مې ده، دا اوس چې تاسو په کومه ساحه کې یې، دا د جګړې د مرکزي سنگر نه څومره لري ځای دی، او دغه ځای کې څه حال تاسو ګورئ؟
شپږ میله فاصله ده. زه ماخام کې هغه ځای کوم چې جګړه وي غلط لاړ شمه چې کله لږ خړ شي پوز اخوا بیا نور کسان نه پرېږدي غزې، یعنی غزې ته دننه ته دی خو نه شي داخلي دي، کله مصر د راځي بیا داخلي دي شي، خو تا ته په پس منظر کې په نظر راځي. دا خار چې دی د اشکلان وای، زه چې راتلم بابر صاحب ما ته په اسرائیل په تلابیب خار کې د دې ځنه 23 کیلومتر لري دی خار، او په سر خار چې کوم دی بل دی غټ خار د اسرائیل القدس یا یروشلم پکې خبريالانو ویل او ملګرو ویل چې د دې خار ته مزه دې خار ته ګوست سيتي وي یعنی انسانان پکې نشته دي سارو ماخم پکې راکټي بریږي زه چرالم ګوسو وسو پوری راکټي پریوتی دلته شپک دې انټرسپټ کړی دي دې خار کې زیاتره روسان آباد دي د دې خار کې زیاتره د یوکرين خلک آباد دي دې خار کې اسرائیلیان ډېر کم دي خو دلته سکولونه په مکمل توګه بند دي او په خار کې ګڼ ګڼ بالکل نه دل کیږي دغه خلکو دا خبره به قسم هو چې دا ګوست سيتي نه ځکه چې دا ډېر زیات نږدې جګړې پیدان تا او تر ټولو زیات راکټه د 8 اکتوبر دروست هم په دې خار ورېدلې دي د دې مخ کې هم ما دلته کې یو اوکرين جنې سره خبرې وکړلې هغه د اوکرين د جګړې نه راغلې و هغه وی چې دا غزه جګړې نه راوته چې ما خپله دلته هم سره ما خبر راکټو وځنو رم
پونې ریسب کلن غون تراته وې دغه ته کې په خاص توګه د خبريالانو د خوندیتوب د پاره یا په خاص توګه هغه خلک چې دغه ته کې د میډیا سره کار کوي د سوشل میډیا یا نور پلیټ فارمون دا غوي پاړه باندې د اسرائیلو په پوس کې او په حماس د ډلې جنگیالو کې دا تاثر شته چې یره دی باندې گزار نه دی کول په کار دغه چې ډیره میډیا دا خبره کوي چې یو شمیر خبريالان هم د دې جګړې ښکار شوی
بالکل ښکار شوی دی ښکار کیږي ډیر مشکل دی یو جیکټ تاله در کی یو پسر دی ټوپۍ وی هلمټ وی هغه خو ګولې نه تا بچ کولې شي خو د بم نه او د دماکې نه نشي بچ کولې هوایی جاز نه چکل حمله کیږي غلان دینه ګوري شي دا سوک سړی ولاړ دی د پروټیکشن خبره دواړو خو ته کیږي چې خبرېلو پام دی ساتل شي اسرائیل خو ته خبرېل نه دی وجل شي ځکه چې دلته کې دیتہ حکومت لخوا یو کارت ورکړ شي او هغه کارت تاسو ری وی جیکټ ته غستې وی دی خیال کی خو په غزې تړنګ کې دنه چې کوم خبرېلان ځای خبرېلان و یاد عرب دنیا د زین راغلیو هغه په نخښی بي دي ځکه چې غزه باندې د برد د اسمان نه بمباري کیږي او د غزه کې بیا تحفظ سه امکان نه وي البته دلته په هر خار کې یا په هر بلډینګ کې په هر کور کې یو شیلټر دی کله چې سارن وشي چې راکټ راغی نو ساسره 15 سکند ټایم به پېښ کلون کې چې ته شیلټر ته لاړ شي مطلب کې دا وخت 3 منټه وي
صحیح بنری صاحب د ځان خیال ساته او ډیر ډیر مننه د معلوماتو د لپاره او دونکو تاسو مشال لیډیو ته وګي او د وړې د مینه پس واپس راشه
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او دونکو د معمول نشریات ترازو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم د ډیر اسمل خان پولیسو مشال لیډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړ او د ډیر اسمل خان صدر تانی ته حواله کړ او سبا به عدالت ته وړاندې کوي په دې اړه باندې تفصیلی اشتیاق مسعود ناور
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې گرفتار کړای دی د ډیر اسماعیل خان صدر تونې تانې دور خوبیب بلوچ مشال ریډیو ته د علي وزیر گرفتاری په باراک شه وویل علی وزیر بنے دو ایف آئی آر درج وی او عدالت دتا دے ضمانت دے پورا دے 15-40 ورځې وخت ورکړای وو او په دا ایف آئی آر کې علی وزیر نن سهار د درابن تونې پولیسو گرفتار کړای دی او بیا یې دوی ته حواله کړای دی نن هم د علی وزیر گرفتاری درج کړی دی او سبا به یې عدالت ته مخامخ کوي د ډیر اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر اغوان د علي وزیر گرفتاری په باراک شه مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې ده
برایه د شپې د چمنزا علي وزیر ورسره نور مرګری را روانه سوی و خیبر پښتونخوا د خان ضلع د درابن په چیک پوسټ باندې د ونی او دغه بعد د درابن پولیس تانه تور بیا یې سچو ورسره نور سپایان دغه ډی آی خان تور ته درتانه ته صدر د تانې ز مشتدا معلومات وسوځ په د باندې د صدر تانې پایار و 15 در سرځ کې بدای ازراجي دا وخت د خاص په صدر تانه کې دی دوی غشتل چې علي ونسي
د پښتون ژغورنې ورزنګ غړیو دا هم وویل چې کډ حکومتي چارواکیو د دوی ملګرو د گرفتاری عمل زر بند نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پر کاولې باندې مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په ټانک کې پاتې کیږو د ډیر اسماعیل خان سره نږدې او د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع پولیس چارواکي وایي چې نن سهار 8 بجې په وزیر آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې یو پولیس پایي شریف الدین وجل شوی په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار اشتیاق مسید ناورو
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې ناپیژندلې وسله ولې په ډزونو د پولیسو کانسټیبل شریف الدین وژلی دی. د دغې پیښې په باراکښې د ټانګ سیټي تاڼې ایس ایچ او مهتاب خان مشال ریډیو ته وویل. په بل لوري د ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر الله وان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات خراب شوي دي که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سیمې امنیتي حالات زر شن نه کړل بیا به د سیمې خلک په کډې کولې بنې به مجبور وي. دریم په تیره ورځ په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې ناپیژندلې وسله ولې د تیلو ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړی وه او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې درې کسان وژل شوي او نهه نور پرهرجلی شوي وي. په ټانګ ضلع کښې د پولیسو کانسټیبل د وژلې ذمهوري او تیره ورځ په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې د تیلو ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلې و بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اورېدونکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړیانو یا پنډیانو احتجاجي پرلت نن هم روان دی. د نومبر په 14مه پرلتوالو پریکړه کړې چې پر 20 نومبر به د چمن او افغانستان لاره د خلکو سامان وړونکو موټرانو پر مخ وتړي. تفصیل سمد شبنم راکړي.
په چمن ښار کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 18مې پیل سوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بحث سوی. د نومبر پر 14مه سینټ کې د بحث کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپلې وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ و راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سیون بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
زه تاسو ته وایم چې د بلوچستان د ځینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې مونږ دا د پاسپورټ شرط نه
منو. د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وایي چې د افغانستان سره دي د دوی تګ و راتګ پر شناخت کارت او ویزې وي. دوی زیاتوي چې هره ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ ځي و راځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورټ ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بېروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 50,000 انسانان چې در کندهار در کوټ پرې تګ را تګ کې 10,000 پکې مزدوران دي، 40,000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري او لزرغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته زی او لزرغه انسانان دي چې هغه وچ کلک هند مهنت د مزدوري مزدوران دي منشان دي کوټی داران کې کار کوي د امپورټ ایکسپورټ والا سره کار کوي مزدور کښ خلک دي سپیشل زره ډیر زره په باندې مزدوران دي 15000 کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سکرا منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالې جوړول چې دوی به پر روان شلم نومبر ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سبیا در چمن پر چې کوم روډ دی د کلی پر دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټې جوړه کړې ده دا به یار کوټې لږی په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د غوسره وویني هغه سببات کې بیا ځي اشتبابات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلې په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرپراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نسته په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسي سینیټر عبدی عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبري وکړي او زیاته کړه چې دا ډول فیصله د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان ستر عدالت رجسټر د خلکو د جبري لادرکې پر رد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست اریزه کوونکې ته واپس کړې د رجسټر دفتر ویلي چې هغې درخواست ولسی ارزښت نه لري د په دې اړه باندې د خلکو د جبري لادرکې خلاف درخواست د پیپلز ګوند یو مشر اعتداد حسن د اکتوبر په 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړی وو نو موږ سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکې شو کسانو نومونه وغواړي تفصیل راشد خټک ناور
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې تاریخ انصاف د غړو مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو د په درخواست کې سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي د سپریم کورټ رجسټر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه هم اواز پورته شي رجسټر د درخواست د عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو د استاذ حسن د درخواست تر دوه پړه په پیښور کې د ډان روسپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته ویل
اعتزاز حسن ډایرکټر او سیاسي غون ته کیس ته د ډیسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ تلار شي زمو په علاقو کې هر څه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې ایکسیډنټ سیول پاور ریګولیشنز چې کومو غي خلاف په خبر های کورټ فیصله ورکړي دی او غي غیر آئینی ډیکلیئر کړو دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم دیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو سپریم کورټ سټي ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري
ځنې قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تاریخ انصاف ته غړو او خوخو ذکر شوی دی حالانکه د ډیری مدیرې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لا درکه کیږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست تر کېدو وجه هم دغه چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کوسی د مشال لوډي او پښتنه داسې جواب کړه
د پټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف شدید پنجاب تر هدا پوری محدود ده خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي او اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دې واپس کړي پر خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي نو دا د 184 تین په دغه کې نه راځي او هسه هم سپریم کورټ د 184 تین ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بے دریغه استعمال وسو نو د دې د فیصله کړي دي 184 تین در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس دخکوي کنه ډیر زیات به نه کوي
اعتزاز احسان د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې په نهمه مئی د تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته پکې تاوان رسېدلی و او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خواخوږو نیول پیل شوي دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. ډیر اسمل خان پولیس چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړی. د ډیر اسمل خان صدر تانی سچو خباب بلوس مشال لیرو ته ویل چې وزیر د دربر تانی پولیسو نیولې او د ډیر اسمل خان صدر تانی پولیسو ته حواله کړی. د خیبر پښتونخوا د ټانګ دلی پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وژلې. بلخوا د نومبر په 14 په درازنده کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ په غړو برید کړی و چې پکې درې تنه وژل شوي او 9 زخمیانو. د دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د نومبر په 14 د خیبر دلی په باړه سیمه کې وسلوال وژلې. هلته د پاکستان پوځ وایي چې بیګا شپه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په نښته کې دوه فوجیان او یو مسلمان وژل شوي. د بلوچستان په چمن کې پر لکوال وایي چې حکومت یې وختنی ونه منلی نو له افغانستان سره به تجارتي لاره ووتلي. د اسلام آباد های کورټ په زندان کې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري یادونو افشا کولو د مقدمې اوږدولو امر کړی. د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ضلع مشر میانواز شریف د بلوچستان د دوه ورځو په دوران نن د نومبر په 14 کوټې ته رسېدلی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو د پوری پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی د نومبر په 14 په خپلو ایکس پاڼو کړي چې نور الدین عزیزی د پاکستان د خارجه چارو نگران وزیر جری د باس جیلانی سره لیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غزه په شفا روغتونکو بند پاتې کسان خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د تر ټولو لوی روغتون د دروازې سره نږدې ګڼ ټینکونه جمع شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل پر متحدانو زور راوړی چې هغه عام وګړي دې خوندي کړي چې د نومبر په 14 په دې روغتون کې بند پاتې دي او د تیلو او اوبو رسایي ورته کمه شوې ده. مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بیا اسنادو بهرنیانو د وشتلو لړۍ توند کړي. تر اوسه په لسګونو درا بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړېدلي دي، خو په پاکستان کې میشته قانوني اسناد لرونکي ځینې کډوال هم وایي چې خپل هیواد ته ستنېدل غواړي. دوی تور لګوي چې د اسنادو باوجود یې هم پولیس تنګوي، خو د پاکستان پولیسو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شارک.
دا پاکستان حکومت د نومبر د لومبي نیټې بې اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې چې ورسره اسناد لرونکي افغان کډوالو په تک کې هم سیواواله راغله. په نوخار داخلو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د کیمپ مخې ته اسناد لرونکي افغان کډوال افغانستان ته د واپس تلو لپاره د رجستریشن په انتظار دي. د اسلام آباد نه ستانه شوی رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی زر تر زره افغانستان ته الیږي چې هلته د معاش او سیدو زمینی برابر کړي.
خوشاله یی دلته خو وسې دا مهرباني وو کې خو وخت مو تیر کړی دی. مهرباني دی وکړه دغه حل دی راته راو باسي دغه د ځان د مو باسي رخصت دی مو کې خپایا او عزت سره دوی به ډیره مننه نه دا لانجه چې شروع وسول مو سره خپل پیور کارت دی حکم نوټس چې دوی بیا جاری کوي هغه نوټس هم را سره دی. هغه مې ور وخو د مکان مالک د پولیسانو دوه درې زما دوه ترونه اړولې دی وسوغه وطن کې ناش دی نیولې دی ریپورت کړی دی. نو پولیسان روزانه راتله مونږ کور ته چاپی را باندې ولې هغه ته مونږ ول چې وروره کډې مو تړلې روانې.
د ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې یو ان سی آر سره مو د کډوالو د ستونزو او د اوږد انتظار په اړه ډېر وزې د خبرو کولو کوشش وکړو خو زموږ خاصو ته جواب را نکړو. اسناد لرونکي افغان کډوال صاحب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر د لومبي نیټې نه د اسناد نه لرونکي افغان کډوالو پر ضد عملیاتو کې پولیس هغوی هم زوروي نو مجبور دي چې افغانستان ته لاړ شي.
سره ټوکن نشتا ارسه شتا موږ سره حکومت اسناد موږ سره شتا موږ سره پارشي هم شتا مهرباني وکړه غوړ ته موږ ته ویل چې ور ته افغانې هم تم کو جگہ نه دیګا نو د دیو وجه نه وروره که چرته ښه کوي مونږ سره نسیار والا پوښولې مهرباني دی وکړي که دولس ګنټې ډپټي کوي نو شپاړس ګنټې دی وکړي دا به د دوی مهرباني وروره مونږ به دې ځای نه لږ په عزت لاړ شو.
دا خیبر پختونخوا او اسلام آباد پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې صرف هغه افغان کډوال نیسي چې ورسره اسناد نه وي. یو بل افغان کډوال ضیاءالدین مشال ریډیو ته ویل چې لشپږ ورځو راسې د رجسټریشن په انتظار دي خو د سرپنا نه لرلو په وجې کورنۍ لا د سړک په غاړه د یخنۍ نه د بچ کېدو انتظام کړی دی.
یو کس راځي لمبر ولیکي لاړ سي بیا بل ورځ بل کس راسي وایي لمبر نه غلط سوی بیا لاړ سي او اوس د ډېر د تنګۍ د وجې نه مو ماشومانو ته لاندې ځای جوړ کړی دی او لاندې هغه ځای ټول خټې دی د یخنۍ د وجې مترپال او پلاسټک د پاسه نه پاچولی دی او موږ ته دا کار وکړه چې موږ ته لمبر راکړي او موږ لاړ شو.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د نومبر د دولسمې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ستمبر د اولسمې نه د نومبر د دولسمې پورې د تورخم د لارې دوه لکه او شپږ زره بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د احتساب د قومي ادارې نیب خصوصي عدالت د نیب چارواکو ته اجازه ورکړې چې د القادر ټرست او توشخانه یا په قضیه کې دی پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان گرفتار کړی. عدالت نیب ته ویلي د قانون لمخې دی عمران خان سره چلند وشي. په عمران خان تور دی چې د برتانیا نه هغه روپۍ چې په ناقانونه ډول یو کاروباري تن ملک ریاض وړلې وي او هغوی واپس پاکستان ته ولېږلې، ملکی خزانه ته یې نوې جمع کړي، بلکې د ملک ریاض په خیر راوستي او په بدل کې ترې د القادر ټرست لپاره په جیلم کې ځمکه واخیسته. په دې اړه تفصیل شانواس ترګزینا ورو.
قومي احتساب به ورود په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر جاری کړي. عمران خان دا وخت د سایفر په نوم قضیه کې په اډیاله جیل کې بندي دي. نوموړي په ضمانت تخلاصېدو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست هم ورکړي. قومي احتساب بیورو یا نیب د عمران خان د نیولو نوی امر په القادر ټرست او په توشاخانه مقدمه کې جاری کړي. نیب په نوموړي تور لګول چې د وزیر اعظم د بهر ملکی دورو په محل او یا د بهر ملکی مشرانو لخوا د پاکستان د دورو په وخت ورته قیمتي تحفې ورکړې شوې. نوموړي هغه تحفې د توشاخانه نه اخیستې دي او په خپلو کلیزو مالی ګوشوارو کې پټې ساتلې. په دغه تحفو کې قیمتي ګړې او ځینې نورې شاملې دي. نن په وینا چې دغه تحفې او یا ډالۍ د کروڑونو روپو دي. تیر ورځ جاری شوی امر کې په عمران خان د القادر ټرست مقدمه کې نیول هم شامل دي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد لري ته وویل مقدمه په خپل ځای خو هر وخت سیاستدانان د سیاسي انتقام ښکار شوي او دغه انتقام تر سیاستدانان کم او مقتدر قوتونه زیات اخلي.
سیاسي وکټمایزیشن دی دا غو او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش دی چې عمران خان چې ګمنده نو دا د ټول تاکون نه بار کی. ودوم دا خیال کې ملټری اسټابلیشمنت چې چرته وادي کړی دی د چا په سر لاس یې خده سو کې وي د چا سرپرستی کړی دا نو هغه بیا اخیری کې په الیکشن کې دا شنی کتا سو ګورل نو دا په 1990 کې چې ګمنده نو مصطفی جتوئی صاحب امراوسته او آی جی آئی امراوسته او بیا هغه ته حکومت نو ورکړ. نو دا شن یو حل ځل روانه را او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش ته چې پاینده کې داسې یو ګډاګي حکومت جوړ کی چې پاغي باندې هغه خپل مقصدونه کې لکه څنګه چې په خوا په عمران خان هم شوی دی.
القادر ترست قضیه هغه وخت شروع شو چې په 2019 کې په برتانیا کې د جرمونو ملکی ایجنسی ته معلوم شو چې په دغه هیواد کې د پاکستان اوسیدونکو د جایدادونو کاروباري ملک ریاض 468 ارب روپی پرتی دی. د دغه روپو مالیت هغه وخت د برتانیې د پاونډونو په قیمت کې لګیدل. برتانیې حکومت دغه روپۍ پاکستان ته واپس کولې چې په دسمبر 2019 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومتي کابینه اجازه ورکړه چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دی دغه روپو د اخستلو او بیا د استعمالولو په حواله سره خپل کومه فیصله وکړي او د اختیار هم لري. عمران خان دغه روپۍ په سرکاري خزانه کې د جمع کولو په ځای د ملک ریاض په خراوسته او په بدل کې ترې په جیلم پنجاب کې د 500 اکرو نه زیات ځمکه واخسته. په دغه ځمکه د القادر ټرست د سوري د لاندې په یونیورسيټي جوړولو کار شروع کړ. القادر ټرست یو غیر ګټور د خیر خګړې تنظیم دی چې عمران خان او د هغه خزي بشرا بیبي په 2013 کې جوړ کړو. په عمران خان دغه تور دی چې د برتانیا نه پاکستان ته لیږل شوی روپۍ سرکاري خزانه کې نه دی جمع کړي او د یونیورسيټي ځمکې هم په لږ روپو اخستلې ولې قیمت یې زیات خودلې. دا کوم اول وار نه دی چې تیر وزیر اعظم په بندي خانه کې دی، بلکې تر دې وړاندې نواز شریف چې د وزیر اعظم د څوکۍ نه په پانامې مشوره مقدمه کې نه حل شو هغه وروسته جیل کې اچول شو. تر هغه وړاندې په آصف علي زرداری د سویس بینک په نوم د مبینه درغلی او مقدمه هم جوړه شوې و. دا چې سیاستدانان په یو بل د درغلی او مقدمه جوړې کې یو بل جیل کې اچوي، نو آیا په جمهوریت او په سیاست د عوام باور خو کمیږي؟ د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر توصیف احمد خان مشاور لري وته وای.
دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے نا کہ اس طرح کے اقدامات سے جو 75 سال کی تاریخ ہے
گورا کنا اول خبر خدا دا چې د داسې عمل سره کوم چې د 15 اویا کالو شالید دی د هر سیاسي مشر یا ډلې عزت چې شوه دی نو د هغوی مقبولیت ور سره زیات شوه. دویمه خبره دا هم ټیک ده چې په سیاستدانانو اعتماد هم کمیږي او ډیر خلک په دې پوه شي چې ګینه سیاستدانان درغله دي او د هغوی په مجموعي ډول د پارلمان او سیاسي ډلو سره لریواله پیدا کیږي.
سیاسي جماعتو کې درمیان فاصله اور پړ جاتی.
د قومي احتساب بیورو خصوصي عدالت هم نیب ته د عمران خان دنیولو اجازه ورکړي او ورته ویلي د قانون د مخ دی نوموړی ونیول شي او عدالت ته دی وړاندې کړی شي. بیورو عدالت ته ویلي 40 ساعتونو وخت د بیورو سره قانوني اختیار کشته، البته که د عمران خان د جسمانی ریمانډ ضرورت تر دغه وخت زیات محسوسه شو بیورو به عدالت ته د اجازت اخستو درخواست ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د کرک ډیپټی کمشنر په ضلع کې په پلاستیکی کڅوړو کې د ګیس پر وړلو او زیرمه کولو بندیز لګولې او ویلې دي چې راتلونکي کې به دوی پر ضد قانوني کاروایی کولای شي. په 12 نومبر شوې دغه نوټیفیکیشن کې ویلې شوې چې دا ځکه د پلاستیکو کڅوړو کې ګیس وړل او ذخیره کول د کملوي حادثې لامل کېدای شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شبیر جان لري.
دا کرک ڈپٹی کمشنر احمد زیب د نوٹیفیکیشن دلاری کرک ضلع کې دفع یو اصل سلور سرویخ لګولی چې په ټول هغه خلق په سختۍ سره منکل شوی چې پلاستیکی کڅوړو کې گیسونه کورونو ته وړي، ځکه د دې په وینا دا د کمی غټي حادثې سبب ګرځېدي شي. دا کرک بند د اوچا او د ضلع نورو سیمو کې په غټو پلاستیکی ګوتو کې خلق گیس ذخیره کوي. ماشومان اولوی په پلاستیکی کڅوړو کې دا گیس د پیپونو څخه ډکوي او کورونو ته د کارول لپاره وړي. دا بند د اوچا اوسیدونکو اسلم خټک وایي چې دغه بندي سري سري باید د سیمه اولس د گیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هم هوا رکړل شي.
اکثر موږ او د موږ باندې د اوتشا او کرک خلک چې د ډیر غریبون خلک دي هغه اکثر د گیس ستور کوونه د پر یو سلندر ټایپ تلې په پی جوړی کړی دي چې م گیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وري چې په کوم ځای کې گیس مهیا نه دا اکثر هغه خلک هغه کوي. نو دا د حادثې سبب جوړی دی چې د مانی شې ډیره خبره ده هغه سره چې تبل سیټ ته وګوري د موږ باندې د اوتشا او کرک چې دږي دا تقریباً اوورال کی پیکے تا خود چنیم پنی و پاکستان تا گیس مہیا کوي. دغه خلکو ته اوس پر خپل حق نه د ملاو ډیره مجبورای دی وجنا دا حرکتونه جدي موږ نه بکیږي. نو ماشاءالله منه کونه سرا سرا ګړاله حکام چې دی کچری مشتا یو دا عملیاتاړ وکي چې موږ د خپل حق ملاو شي چې کوم زیو کې پريشر کام د پريشر ملاو شي او کوم زیو کې گیس نه دا نو گیس ملاو شي.
یو بل زایکس عبد الظاهر چې یو سرکاري کالج کې لیکچرر دی وای چې د کسړو کې گیس وړلو او زیرما کولو وړاندې هم ډیره حادثه شوې دي او اوس هم کیږي، باید د دې مخنیوي وکړل شي او اولس له هم پام ساتل پکار دی.
د دې مین ریزن دا دی چې دا مخکې خلکو به یو بل هیلپ کولو د پاره، مطلب یو کلی کې گیس شته او په بل کلی کې نشته، نو دا به هغه کلی والا چې کم کې به گیس نو هغه خلکو به د بل کلی خلکو نه گیس په دې لفافې کې واچولو او بیا به خپل کور ته راوړلو او بیا به دا گیس استعمالولو. خو اوس ډیر زیاتر علاقې چې دی هغه کې لیگل گیس تقریبا کار روان دی او بازو کې شوی دی. او بل دا خبره چې د دې حادثات ډیر زیات شوی دي او سم کی خلک دینا ډیر افیکټ شوی دي خو خلکو د دې پروا نه ساتي.
دا د ونره چې کال 2023 کې د خیبر پختونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان کرک باندې د اوچا کې یو ولسی غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې د ټول کرک ولس لپاره د گیس ته سپلای منسوبې او د لپاره 2 ارب روپې بجټ هم منزور کړی دی. دی او د گیس پیسې یا ریئلټی به د دې ضلع په پرمختګ لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خبر کد هر زیوی، حالات کا ہر ڈول وی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د شوګر یا د شکرې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې د یو سیمینار تابع کړی و. د سیمینار ګډونوالو وویل چې په ملک کې 3.1 کروڑ کسان د شوګر په ناروغۍ اخته دي. د طب پوهانو دا هم وویل چې د بدن د شوګر ناروغۍ یو غټه وجه د بدن غټوالی دی چې اوس د 10 کالونو کم ماشومانو کې په سیوا کې دود. نور تفصیل عظمت علی شان.
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر عامر مشال ریڈیو تو ویل چی پا ملکی دا شوگر دا ناروغان شمیر 3.3 ملین تا رسیدلی چی پکی دا 10 کالو کم عمر ماشومان هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چی ماشومانو کی دا بدن دا غټوالی او دا شوگر ناروغی پسی واکی دو دی.
بچوں کے ٹائپ 1 نہیں، بچوں کے زیادہ نہ دے، خوب بچوں کے زموں خیال ہے کہ اوبیسٹی زیادہ دے، موٹاپا زیادہ دے، اور دا مخ کے چلا شنو دیتا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی. ٹائپ 1 چھے دے اگر دا سے ڈائبٹیز دے چھے اگر کے انسولین کمی ہوئی ہو، چھے انسولین کمی ہوئی دا آگے حل صرف اور صرف انسولین ہوئی. کوئی وہ ویکسین جوڑ دے خواہ آگے بچوں دا پارا جوڑ دے چھے چاہ تا اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوئی اگر تک اگر ویکسین لگے نو مرض ٹائپ 1 نے ڈیلے شی، اور ٹائپ 2 چھے دے اغه خو موټاپه پوهه فاميلي هيستري پوهه کوي.
د شوګر په ناروغي اختاد مردان سیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه موروسي یا خاندانی ناروغي شوګر ده. نو موري زیاته کړه چې د شوګر علاج احتیاط ته
زما خپل مور پلار ځوان ته شوګر او زما خپل ډایټ هم ټیک دی، زما و ایکسرسایز هم کوم، اوس ما شوګر دی ډیر حد پورې کنټرول کړی دی. ما ته څه پته نه و ولکه دا کنټرول کیږي ته خپل ډایټ خیال ساته، ایکسرسایز کاوه، نو دا غسیزونه دي چې دې سره دا سیزه کنټرول کیږي.
غونډه کې شریک د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې د شوګر د ناروغي د ټولو غټه وجه د بدن غټواد دي، نو باید چې عام خلک په یو اونۍ کې خامخا سلور وزي ورزش کوي.
د کیدای شي په نومه کې خلکو دا پته لګي چې موږ د دې تشمیتیاز زیات دی راشي یا شپکه تشمیتیاز ته پاسي یا وزن کې مدر एकदम شروع شي یا فله اوچه دل شروع شي بار بار وبد اس کی دا ټول علاج شته دي.
د پاکستان د صحت د ادارې د شمیرو ترمخه پاکستان کې 3.1 کروڑ کسان د شوګر ناروغان دي. د ادارې ترمخه چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواد راغلي او تر اوسه پاکستان کې د 1.4 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په سینټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لیږلو غندنه شوې ده. په سینټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا په 13 ورځ وړاندې کړل شوی یو تحریک کې غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودرول شي او د دې مسلې پریکړه دې منتخب حکومت ته پریښودل شي. په دغه تحریک نورو سینټرانو هم تود بحث وکړو او ځینو سینټرانو وویل چې د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره لری او په نامنه کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي، نو دا مسله دی د افغان طالبانو سره د نامنیو په اړه باندې په خبرو حل کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث نور.
کل جب روس ته حمله کیا تا، آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لے رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 14 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو وړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسله دی منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین ترمخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سره نگران حکومت خو دا این مطابق د دې سټریټیجیک فیصلو اختیار نه لري. د بشری حقوقو په لویه پیمانه سرغړونه شوې ده، د دوی په کاروبار قبضه شوې ده او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټۍ سېنېټر طاهر بیزنجو وویل چې کله د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي، نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور دې له افغان کډوالو نه وستل کېږي. د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګند کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي. خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د پیسلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسترډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستل دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیږدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي. تر ننه صد پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه وزیره په خپل خو خطرې دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه د تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د بلوچستان کروندګرو اتحادیې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د بلچه مارچ په نوم لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د کښت کروندې لپاره په شواروس کې 8 ساعته بجلی ورکړي. د کروندګرو په خبره چې له تیرو میاشتو په شواروس کې 2 ساعته بجلی ورکول کېږي چې ورته رایې کښتونه او باغونه اغېزمن شوي دي. د کروندګرو حکومت ترمنځ په دې اړه خبرې شوي خو څه نتیجې یې نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل سمت شبنم ناورو.
د نومبر په 13مه د بلوچستان کروندګوري اتحادیه په کوټه کې د بلچه مارش په نوم د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د زیات بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. د احتجاج مال د بلوچستان د کروندګوري اتحادیه عمومي منشي عبدالرحمن بازی مشالی ډوتا وویل
موږ قرارداد کړی وو لیکن هغه د کیسکو والا ونه ومني. په هغه کې قرارداد دا وو چې صوبایي حکومت د دې کمشنر او ډي سي او دا ټول خلک موږ سره وو لیکن داغه باوجود مردا او ټول چې موږ هر میاشت د 5000 بجای 2000 در جمع کوو او 1500 ټوبلان موږ زواره درخو لیکن په دې کې د کیسکو چې کم سیکټي دی د وفاق سیکټي چلنګړیال دی هغه نو منل نو د تیر دوه میاشتو پنځه ورځې سه زموږ بجلی بنده ده او دا زراعت ختم شو که زموږ بجلی اته غنټې نه سي بهاله نو موږ له زراعت فارغ نو دا ګرد د صوبیات اتواته فیصد چې کوم خلک دي دا به بیا بل کار کوي زراعت ده ختم
کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لکبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي دا غویب خبره چې په تیر دوه میاشت کې به دوی کم کښتونه کرل اغه یې نه دي کرلي په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشالیډو ته خبرې سوي خو څه نتیجه ته نه دي رسیدلې د نومبر پر دیارلسمه په کوټه کې د خبري غونډې مهال د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي په دې اړه څه داسې وویل هغه وایي د کیسکو سره زموږ ستونزه روانه ده موږ ورسره بوخت یو چې دا یو پیچلې ستونزه ده چې له تیرو شلو کلونو څخه روانه ده موږ هڅه کوو چې حل یې راوباسو د نومبر پر دویمه د کوټ و ابډا یو چارواکي محمد افضل مشالې ډټول چې د کروندګر له خوا بیلونه نه جمع کیږي دغه خبره په کوم سیمه کې چې زیات بیلونه جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د سواد سیدو شریف په جانزیب کالج کې د کار په ځای کې د خزینه او نارینه د جنسي زورولو او تنګولو خلاف د پوهاوی زیاتولو یو سیمینار ترسره شو په دغه یو ورځنی سیمینار کې پر تعلیمي ادارو د کار په ځایونو کې د زورولو خلاف او په دغه اړه د پوهاوی زیاتولو او د داسې پیښو پر راپورټ کولو بحثونه وشول د زده کوونکو ویناوا چې دغه سیمینار نه ډېری داسې خبرې زده کړې چې وړاندې یې پاړه پوره معلومات نه لرل په پاکستان کې د جنسي زورونو یا هراسمنت یا تنګولو پاړه قانون سازي هم شوې ده خو په دې اړه باندې زیات خلک شکایتونه اوس هم کوي پاړه نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکړي
د سواد سیدو شریف جانزیب کالج و دودیا حل کې راجم شوی س 2000 نه زیات د کونکي چې پکې سلويخ په صد جنکه شامل دي ورته په هانو هراسمنت پړه تفصيلي ویناګانې وکړي د جنکو ډیگری کالج سیدو شریف نفسیاتو د کونکي سلوا احمد ترستا مشال لري دوول چې دغه موضوع باندې بحث او پوهه راوستل زکه ضروری ده چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې جنکۍ او هلکان په بیلابیلو طریقو زورول کیږي بیا د شرم او د خاندان د عزت په وجه دوی غلی پاتې شي خو د هغې په متاثر تن ډیر بد اثر وي
د دې د لاس د وی دومره زهنی بيماريان ته لاړ شي دومره د وی دغه ته لاړ شي چې دوی د خودکشي او دغه چې کم دي مونږ به تاسو ډیر خلک د سیوا خایو چې هغه صرف او صرف د دې د لاس خودکشي کړي دا دن نه هر څه هغه په ځان باندې تیري خو به هر خپل مور پلار د خپل خویان درونو ته هغه دا خبره نشي کولای صرف او صرف د سده لاسه چې دوی ته دا خبره ښکاری چې را دا خو د شرم او د دې خبره ده نو دا ټیک ته د شرم او د دې خبره ده خو تاسو به د خپل بچی سره ودرېږئ او داغه چې کم دي د دې مشکل نه دین براو باسي او د دې د سیوا کې دو مین وجه دا ده چې موږ خاموشه پاتې کیږو
د جانزیب کالج پرنسپل سلیم خان په دغه محل ویل چې د هراسمنت یا زورولو مخنیوي کال 2010 قانون د لاندې په کالج کې باقاعده کمیټه جوړ کړی شوې ده نن یې ټول زده کوونکو او خزینه سټاپ ته ویل چې متاثر تن خپل رپورت باقاعده دوی ته کولای شي
نننې د سیمینار د مین مقصد هم دا و چې زموږ ټول سټوډنټس دا چې هغه میل دي که فیمیل دي چې هغه ته د هراسمنت په اړه کې پته ولګي او هغه د خپل حقوق هم پیژني او خپل لیمیټیشنز هم پیژني او هغه ته د سم مسلې نو چې هغه دا خپل د ایچ او ڈی سره یا د انټی هراسمنت کمیټې ته ډایرکټلی پیښ یا ماته ډایرکټ پیښ کوي نو ان شاء الله هغه ته دا مسائل ناراضي او موږ ته د څه خاص سیریس مسالې نه راغلي یو سو رپورټ شوی دی یو سو مسلې خو هغه حل شوی دی هغه معمولی او هغه د څه غټ نویت والے نه وي چې په هغه باندې با سړي څه غټ ډراستیک اکشن
د کالج د ووم سیمسټر د کونکي عائشہ خان وای چې سیمینار کې ورته ډیر معلومات راغلل لکه په کومو طریقو جنکی او هلکان زورول کیږي
زمونږ په جون په هر طرف کې د هر چا سره کې دي چې اریسمنت کیږي خدایږي د پاره زمونږ پاکستان چې د پاغه کې سنه سق قانون شته چې او هغه د دې خلاف سنه سا اکشن چې یا عمل چې هغه واخلي هغه له انصاف ورکی او بل دا چې مونږ اویر شو چې او کم یو کس چې موږ ته په کم نظر ګوري کم یو هریسمنت ته مونږه مطلب دی کې فرق مونږ تنن او شو مونږ ته خو دې پته وخونه نه ته هر څه چې دی غډیر صفا او واضح شو.
سیمینار دا د پیښور های کورټ وکیل او د خزو د حقوق ټولنې مشره نوزت تسکین په تفصیل سره د کونکو ته د هراسمنت پاړه وینا وکړه. دوی ورسته مشال لري ټول چې د کار په ځای کې د هلکانو او جنکو سره هراسمنت ناقانونه عمل دی، متاثر تن رپورت کولای شي او د قانون مطابق درې میاشتو کې به زیاتی کونکو ته سزا ورکولای کیږي.
جرمانه کې دیشي اور فورسفلی چې د جبري ریټایرمنټ دی دینه علاوه چې خپل رینک نه لاندې چې د اغي ډیموشن لکه یو اسکیل لاندې شي یا غي ته وارننګ ورکول شي یا انکریمنٹ چې هغه چې کوم بونس لګي دا تنخوا کې هغه سټاپ کول شو نو دا شي زونه دی ماینر اور میجر کې او جی بالکل. دا خو تاسو سوشل میډیا کې وګورئ اسلامي کالج والا کیسز دی نور کیسز دی دو دا شي چې دغه نشم کولې خو دا دی خو بیا دا دی چې موږ نه خلاص شي بلکې گورنر یا های کورٹ اغي معاف کی یا اغي سزا کم کی اغه بیا موږ لاس
نو زه تسکین په خپل وینا کې د کونکو د ویل چې هر هغه ګام چې جنکی یا هلکانو باندې د کار په وخت بدلګي لکه سپکی خبرې کول، سپک نظر یا چغه وهل، د سخاص مقصد لپاره مجبور کول، په زور زبردستی دوستی کول، غیر پیتری تعلق جوړول او داسې نور عملونه دي چې په هراسمنت کې راځي او دغه بزید متاثر تن رپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی